Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای شپږمه. په خبری راپورونو کې اورئ چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې لیاوي ورځې دمی وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزني په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 400 ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې لیاوي ورځې دمی وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات لیاوي اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دو مسئلو کې ډیر پرمختګ سوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزني په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی وو. خود سیمی اوسیدون کی وای چی په دې چودنه کې د غزنی ولایت دوه تنه اوسیدون کی وجل سیوی او وشتنه نور ټاپین سیوی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک شوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبرلانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنیو چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه موظف سوی او موضوع څېړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سیوی هم دی. د افغان ترک شوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو شوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 400 ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قومندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 مله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې وارسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک ډبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمی اسنادو وشو د محکوم سیوی کس چې د 2013 نه د کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلی دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی وو، خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونه توانی چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلند هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربتوب روان دی، یوازې د سر 4 ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې شونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزني والي وایي پوځي عملیاتو د دغه ولایت له خوندیتوب سره مرسته کړې ده.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شورا باندې روان دي.
په دې خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې لویې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د 2 هیوادونو ترمنځ لانجې سبب سوې ده. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانکزای او پدیارا نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داس یوې بین الافغانی ناستې کوربه ده چې تمه ترې کیږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال، افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوې نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده دا هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبري زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوحې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 10 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به شخصي کچا خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې پرنا کې وګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنۍ اشغال څخه د خاتمې لپاره څه کېدای شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوحې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوحې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي، یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات دای چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه تتللې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازي توګه په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینی غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیله مند چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیالي حبیب سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل:
"اینا زمينه سازي
یا گفتگو بین الافغاني دا بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره ده. هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډون یې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي. امریکا له دې بین الافغاني ناستې کلک ملاتړ ښودلی او ویلي دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ له دې ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کېږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غښتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا چې کومې لرې ولسوالۍ دي.
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بېځایه شوې وي یا سقوط شوې وي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا د موږ د عملیاتو آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابل د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومي سرک باندې چک پوینټونه اچول، د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخاذې کولې. د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړي. په شعرا باندې به امنیتي بیزونه افراضیږي او انشاءالله امنیت به کاملا یوه ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پوښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړئ بندې دي یا ځینې مشکلات دي پکې، د هغې د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کړي بیزونه یا پوستې وپاچوي که به څه پروګرام لري؟
مخکې هم ما درته وویلې چې موږ پیلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شورا باندې. په دې شورا باندې به انشاءالله د پولیس او د ملي اردو قوي او مجهز بیزونه افرازیږي. هغه به د ورځې ګزمې لري په ټوله شورا باندې، او همدغسې به دوهم نمبر شورا چې د ډېر وخت را په دې خوا بنده ده، هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده، بیزونه یې تصویب شوي دي، هر څه پروګرام آماده ده. انشاءالله په هغې باندې به هم عملیات شروع کیږي او بیزونه به افرازیږي و هغه شورا به هم خلاصیږي. همدغسې ځینې فرعي لارې چې ولسوالیو سره وصلوي د هم د موږ په پلان کې شامل دي، چې انشاءالله په هغې باندې به هم پوستې افرازیږي.
دغه د دې تر څنګ دغه د شاري کمربند کار هم روان دی که څنګه ده؟
شاري کمربند تاسو ته بهتره معلومه ده چې کاملا مستقویه دی، هیڅ نه وپن د شار په چار اطراف کې هیڅ نه و تهدید مون نه لرو. د دې یک ولسوالی دی خجمری ولسوالی، هغه ولسوالی چې د شار سره وصل وي. دا ولسوالی چې تصفیه شوي بینند ښار کمربند وغځېد، ساحه د امنیت پراخه شوه.
د غزنی والی وحید الله کلیمزی و چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د سهار او بجو شپاړس دقیقې کیدونکې دي. له ملالی بشیر څخه به وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یو افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردګ، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبل اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک ښځې او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلي چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمن یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړې. انجین اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 400 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او بریتانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي د پنځمه پر ورځ د ایران د تیلو یو لیږدونکې کښتۍ نیولې او ویلي دي چې د کښتۍ د ایران تیل سوریې ته انتقالول. صفی الله ستانکزی او پریاړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکي وایي د هغې لوی تیلوړونکې بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړمه ورځ درولې ده. د ګریس ون په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د بریتانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس ون بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته یې تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace 1 was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې ګریس 1 بیړۍ د سوریې سوریه بنیاس چانزای ته خام تیل وړل د تیلو دا چانزای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریه ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګه یې مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یوه مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د ګریسوان په نوم د خپلې لویې تیل وړونکي بیړۍ د نیول کېدو په اړه جدي غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په غبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتی او اعتراض یې ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټویټ لیکلي چې که د ایران تیل وړونکي بیړۍ خوشې نه کړای شي، تهران باید یوه برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوا لري. دا لومړی وار دی چې یو تیل وړونکي بیړۍ دې سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلي دا یو عالي خبر دی. هغه په دوام کې لیکلي چې امریکا او ملګري به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:21 سوې.
ستاسو له پیغامونو
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه نه ډارېږي؟ دا د خلکو کار کړی په څومره تار صوبي مو او ډار کې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زحمه مونږ ته والی کړي، زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوي چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
زه د میډیا میډیو دو تر 13 ما څنګه تر کې زنه چې دې خلاف کلوردی کې دا 201 خلاف کلوردی کې دا قراردادونه بندي وایي چې دې متعلق معلومات راکړي شي په داسې وجه باندې بندي مو په غریب خر کې قرار په کورو کې راځي بل رزل کې تر کې زنه چې دې چې دا خلاف کلوردی قراردادونه خلاص شي دا چې موږ له معلومات راکړي خو دا نور نه شي چې موږ یې څو ورې په قرار په کورو کې ناشي موږ دې واسه تو خر کې دای چې موږ په دې اړه له
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي. افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تیر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. افغانستان د قبایلانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړمه ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای شوې ده. د پولون یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هندستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د
مهم خبرونو لندیز مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له نګرهاره په خپل سیمه کې لیکلي د قطر راتلونکي غونډې ته خوشبین یم، خو هیله ده چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره ورسیږي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت لازرې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په قطر کې چې کومه غونډه کیږي ګمان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محیب الله هلمندیار له هلمند لیکلي ټول افغانان په دې هیله او تمه یو چې سبا کومه غونډه کیږي باید ډېر پام او اشاره سولي او اوربند ته وسي. عبدالواحد مدقق له لوګره له طالب چارواکو او خلیلزاد څخه لومړۍ غوښتنه اوربند دی، اوربند ته دې ډېر تیږي. قاسم زوک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي ولسمشر غنی سوله غواړي خو طالبان بیا امتیاز غواړي او سوله نه کوي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي او د په خبره چې د پاکستان په امر او غوښتنه ځینې کارونه ترسره کوي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په پوهنې ریاست کې ډېر اداري فساد روان دی، بي سواد کسانو ته د 12 ټولګي شهادت نامې جوړیږي. د دولت او پوهنې وزارت څخه هیله ده چې د دې کار مخنیوي وکړي. حماد لازر ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي طالبانو د ازر ولسوالۍ څلور طرفه لارې د ملکی خلکو پر مخ تړلې دي، هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي په کلي توګه په دې ولسوالۍ کې نه پرېږدي. خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. د له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ازر د اوسېدونکو غم وکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د فیسبوک .com/ازادي رادیو.
دا ژوند رنگونه
لمړی سلام تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زما نوم پلوشه ده، د انجینری لمړی کال مسله.
پلوشه جانې، څنګه شو چې انجینری 15 انتخاب؟ تاسو خپل انتخاب وکړ است تصادفي راغلی استې؟
تصادفي ورته ویل شو چې تصادفي راغلی، ځکه اول که زما ډیره علاقه نه ولی سره.
کله چې اوس راغلی اوس څنګه در تخصص کول نه تمامي؟
نه بالکل، اوس سره ډیر زیات علاقه لرم او ډیر په شوق باندې کوم مخکې وسم.
څنګه درسونه ځینې وخت دغه محصلین درسونه شکایت کوي د پخوانی میتودونه تدریس کیږي، پخوانی چپترونه لري، داسې څه نوی نشته؟
درسونه هغه خبر ده چې ټول به موږ پخونی میتودونه دي، هغه چپترونه چې لاس کله مخکم تدریس کېدل موږ ته هم هغه تدریس کیږي. یعنی موږ هم غواړو چې ډېر اسانتیاوي په کې راشي، چپترونه ساده شي.
د درس په وخت کې دغه وخت فلری تفریح لري د درسونو په ماینس کې کڅنګ؟
بله، ولروي ځکه چې موږ درسونه انجینری کې فول ټایمي د سهار نه تر مازیګر پورې بیا د 2 ساعت درسي ماینس کې وقفه لرو. موږ
دغه وخت فل څنګه ګټه پورته کوي تاسو؟
معمولا خپل ملګرو سره ټول کتابخانه کې سره ټولېږو او موږ مشکلات شي درس وایو ستونزې خپل حلو.
څنګه دې استادان رویه له محصلینو سره؟ دغه محصلین چې نوی راځي البته پوهنتون ته او نوی درسونه شروع کوي، دوی سره رویه څنګه ده؟
ښه ده، هغه څه چې موږ خپله لیدلی دي شاید ښه ده. یعنی ډېر زیات کومک کوي، رهنمایي کوي، سوچ کولی شي، یعنی د مسل لاس نیسي.
څه کال انجینری دی؟ په انجینری پنځه کې کال کان
د انجینری پنځه کې د نجونو په مقایسه باندې دلکان فیصدي ډېره ده. شاید یو دلیل هم ده اوسېږي چې نجونې لږ انتخابوي، اما موږ چې وینو هلکانو فیصدي ډېره ده د نجونو نه.
بیا لیاقت کې څنګه دي؟ درس څوک ډېر وایي؟ نجونې ډېر درس وایي کال کان
نجونې درس ډېر زیات وایي، د هلکانو کوشش ډېر کوي خو بیا نمرې د هلکانو جیږي.
دا ویلت په څه کې؟
دا نو خدای ته معلوم.
محصلینو ته خپل همسول ته څه ویل لري؟
محصلینو ته همدا ویل لري چې مهم نه ده چې کوم رشته وایي، کوم پنځه کې دي، که هر پنځه ده که هره رشته ده، د زړه نه دي وایي، په شوق نه وي که ادبیات وي که انجینري وي که طب وي همدا چې د زړه نه وي او د پوهنتون درسو په څنګ کې کوشش وکړي چې نور مهارتونه زده کړي ځکه تنه ځوان په پوهنتون درسو باندې مخکې نه ځي که هغه انجینري اوسېږي که طب اوسېږي که حقوق سي کار پنځه اوسېږي کوشش وکړي چې نور مهارتونه زده کړي هر خوا لاس او پښې واچي تر څو یو ځای ته ورسېږي.
ډېره مننه.
تاسی ازادی رادیو تا آغازی است.
در ازادی رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
لدوشنبه ترجمه په ازادی رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. ازادی رادیو اوسنی نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت خبری مجله چې د سهار تر اتو بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی نه واوري.
تشکر از شما